السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې بتاستا د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. تبصری او شننې هم دي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د بشیر ګواخنه اورو.
په شمالي وزیرستان کې یو پولیس او یو سیاستوال په هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. د خبر پختونخوا وزیر الله وایي د اسمبلی د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو په قانوني جنگ کې به پر شا نشي او په تایوان کې سخته زلزله شوې ده. د خبرونو تفصیل. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب رسنو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې د اپریل په 2 په میرانشاه کې د جمعیت علما اسلام فی یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام نظامی له مسجد کور ته روان و چې وسلوالو په ډزې وکړې. نوموړی وژه خپل وتښتېدل. بلخوا د میرعلي د تاڼۍ یو پولیس چارواکي محمد زهیب نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون بریدګرو د سمیولا داوړ په نامه یو پولیس په خپل کلي هسوخېلو کې ویشتل دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د خبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف مخکخ علي امین ګنڈاپور وای په صوبایي اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو پر چوکیو کامیاب شوي کسان به سوګند اخیستو ته نه پریږدي. هغه د اپریل په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دغو 150 چوکیو د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل حق دی. د پاکستان د قانون له مخې ځانګړي چوکۍ په ټاکنو کې د ګټې په تناسب ګوندونو ته ورکول کیږي.
کچا حلف حق جوړی شي نا چې پردی حق باندې ڈاکو وای آئین خلاف ورزی کوي هغه ته حل تل پرې دما. ما پارٹی کم خواتین دی هغه حق دے، ما پارٹی کم اقلیت والا دی هغه حق دے. اگر پر بز جنگے جا ٹیمپوری بز جنگے جا کم ٹیمپوری ما دا آئین دا قانون ما تا اجازت نہ کوي.
د تحریک انصاف غړو د فروری په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه سیالي کړې وه چې تر بریا وروسته سنی اتحاد کونسل سره یو ځای شول. پېښور هایکورټ او د انتخاباتو کمیشن دا چوکۍ پر نورو اپوزیشن ګوندونو ویشلي او وایي چې تحریک انصاف تر انتخاباتو مخکې په آزاد شکل کې انتخابات کړي دي، خو تحریک انصاف د دې پریکړې پر ضد په عدالت کې درخواست ورکړې ده. د چین حکومت وایي هیله لري چې پاکستان به په خپله خاوره چینایي وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. د اپریل په 2 د چین بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼې د خپل بیان وانګ وینبن د خبري غونډې متن خپور کړی چې پکې راغلي په پاکستان کې د وژل شوو چینایي وګړو قاتلین باید سزا وویني او تمه لري چې پاکستان به یې ژر ونیسي. د مارچ په 16 15 چینایي وګړي او یو پاکستاني ډرایور د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي موټر بم برید کې ووژل شول. دوی پر داسو ډیم کار کاوه چې تر دې حمله وروسته یې کارونه ودرېدل. تر اوسه چا د دغه حمله ذمہواري نه ده منلې. په مسکو کې د امریکا سفارت د روسیې د یو عدالت هغه پریکړه غندلې ده چې لمخې د آزاد اروپا ریډیو خبریالي السو کورماشیوا د بند موده د جون تر 15 غزول شوی. سفارت زیاته کړه چې د خپلواکو رسنیو پر ضد د روسیې کاروایانې د منلو وړ نه دي. د کزان د سویتسکي ضلعي عدالت تر مقدمې مخکې د بند مودې غزولو پریکړه د اپریل په لومړۍ نیټه وکړه. عدالت همداراز د کورماشیبا د وکیلانو د غوښتنه رد کړې چې ویلي دي نوموړی دی د جیل په ځای په خپل کور کې بندي وساتل شي. د امریکې سفیر لینټریسي د اپریل په 2 پر ایکس پاڼه لیکلي چې د مقدمې د اورېدنې په وخت د سفارت استازي په عدالت کې موجود و. په پراګ کې د آزاد اروپا ریډیو خبریاله کورما شیبا د امریکي او روسي خبرګ تابعیت لري. نوموړي د اکتوبر له 13 راهیسې په روسیه کې د ترشپنوم بهرني ایجنټ قانون د لاندې په بند کې ده. آزاد اروپا ریډیو او امریکا په کورما شیبا لګیدلې تورنا له دغه ریډیو سره د خبریاله په توګه غې ته سزا ورکول غني. کورما شیبا روسیه ته د خپلې زړې مور د لیدو لپاره ورغلی و. د اپریل په درېمه په تایوان کې 8.2 زلزله شوې چې په دې هېواد کې په 15 کلونو کې تر ټولو زوروره زلزله ده. چارواکي وایي ابتدایي معلومات ښیي چې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. د رویټرز خبري اژانس تر مخه په زلزله کې 6 ودانۍ ویجاړې شوې دي چې له نیمه زیاتې په حوالین سیمه کې دي. همغلته د 40 په شاوخوا کې کسان بند پاتې دي چې د ژغورلو چارې روانې دي. د زلزلې له امله په جاپان او فلپین کې هم د سونامي خبرداری ورکړل شوی و خو وروسته بیرته واخیستل شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د بشیر ګواخ نه واورېدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور چې په میرامشاه میرلی کې په تازه بریدونو کې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله وختې د پیښو د سیمې خلک د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
د دما په وزیرستان کې 650 زیات کسان په دې نامعلومه لړۍ کې شهیدان شوي دي او مایوسي ورځ تر بله په زیاتېدو ده.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تر اختر وروسته به د افغان کډوالو د ایستلو سلسله بیا پیلوي.
افغانستان ته ځو نو پیسې نشته چې هغه لارې د پاره وکړو. مجبوري نه ډېره ماما چې موږ به شو نه باسي دي نه.
او په پیښور کې په بازارونو کې ګرځېدونکي خلک وایي د ګرانۍ له وجې د ضرورت سامانونه هم نشي اغستلې.
موږ خپل هم ډېر پریشان کړو. بچیم نظام نه خو به هم څه گزاره وکړو. بچی دستی دي چې بچی خو گزاره نه کوي. په یو شي ګوته کیږي چې ولا نه خلو امن بده خبر راځي ولا الوی زمونږ د وسنه بار دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدلی وی چې په میرامشاه میرعلي کې بریدونه شوې دي په دې اړه رپورټ تاسو ته نشروو. خو دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه زموږ همکار او شنون کې طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، داسې خبرونه دي چې څو ورځې وړاندې د اسلام آباد های کورټ هغو شپږو ججانو چې چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته یو خط لیکلی او پکې غوښتنه کړې وه چې د استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د مبینه لاسوهنې پلټنې دی وکړي، په دې اړه دې خبرې اترې وکړي. نو اوس داسې رپورټونه دي چې دغه ججانو ته ځینې دړکې ورکړل شوي دي، په دې اړه تاسو معلومات لرې؟
سلام تاسو ته، تاسو ریدونکو ته. اول خو به لږ وضاحت وکړو چې نه یوازې هغه ججانو ته چې هغوی د ایجنسو د مداخلې خبره کړې وه په یو خط کې، بلکې د اسلام آباد های کورټ چې مشر قاضي دی، چیف جسټس دی، امیر فاروق او بیا نور چې کوم وو نور ججان دي، یعنی مکمل 8 ججانو تر چیف جسټس په شمول دوی ته یو خط لیږل شوی دی چې په هغه خط کې د پولیس دا وینا ده د اسلام آباد چې په هغه کې داسې مشکوک پاوډر موجود وو او دوی دا وایي چې په هغه خط کې داسې نخه هم وا چې دا غینه غواخ یا دمکی دا غینه مطلب اغستل کیږي. نو ټول ججانو ته لیږل شوی دغه پاوډر. البته مقدمه خو درش شوی ده، خو پولیس دا وایي چې دی دغه پاوډر نویت پاړه باندې دی پلټنې کوي. نو تر اوسه پورې د پلټنو هغه تفصیل خو نه دی بیان شوی، خو دغه خبره شوی ده. او دویمه خبره پکې دا ده چې دغه خط کې یو نوم هم وو ویل کېږي چې ریشم په نامه باندې یو خزر چې د وکارسن هغه ځان چې د خزر ده داغه نوم دی. البته په هغه کې ایڈرس نشته، معلومات نشته چې دا خزه او دا خط د کوم ځای څخه راغلی. دونه بهرال بیا چې کله دغه خط ترلاسه شو او دا بیا کله چې خلاص شو د یو جج د یو سټاف ممبر نه، نو په هغه کې دغه پاوډر موجود و. نو بیا عدالت د اسلام آباد چې کوم د پولیس مشر دی هغه هم طرف کړو. البته اوسه پورې پلټنې روانې دي، خو د دغې نه وروسته بیا د پلټنو په اړه باندې څه نه دي ویلې شوي چې دا خط واقعي هم دغه ښځې طرفه لیږلی شوی و او د دغه پوډر هغه نویت په اړه باندې هم تر اوسه پورې تحقیقات روان دي، خو صحتمي رپورټ بیا نه دی راغلی.
صحیح. او طاهر خان صاحب دویم خبر بیا دام دی چې نن په اسلام آباد های کورٹ چې کوم ججانو خط لیږلې او هغې په باره کې یوه اورېدنه هم روانه ده په سپریم کورٹ کې، په دې اړه څه معلومات لرئ؟
سپریم کورٹ کې د وو ججانو چې کوم بینچ ته مشري چیف جسټس کوي قاضي فایزی سا، هغه لږ شېبه وړاندې د هغې اورېدنه شروع شوې ده. او دا وخت کوم تاسو سره خبرې کوم نو کوم اټارنی جنرل دی یا لوی سارنوال دی منظور عثمان عوان هغه خبرې کوي او هغه سره خبرې کړم دی. دا از خود نوټس اخیستل شو د سپریم کورٹ لخوا چې کله د اسلام آباد های کورٹ ججانو دا یو خط ولیک او چې کوم عدالتي دلته جوډیشل کمیشن دی هغوی په نوم باندې او په هغه خط کې دی دا ویلي وو چې ایجنسی استخباراتي انټلیجنس د دې په کار کې مداخله کوي، ځینې مثالونه هم ورکړي وو. نو دا غیر وروسته بیا حکومت وزیر اعظم په خپل ورغلی وو چې د سس سره ملاقات لپاره چې اوس دغه څه وکړو. نو بیا وروسته حکومت یو کمیشن هم جوړ کړو، پخوانی د سپریم کورٹ یو مشر قاضي چې چې د سس تصدق حسین جیلانی خو بیا هغه وروسته استعفا ورکړه او هغه چې کوم دغه لپاره هغه شرایط وو یا اصول وو هغه سره اختلاف درلود، په دې باندې اعتراض هم شوی د وکیلانو قانوني سپریم کورٹ ته دا اپیل کړو چې پخپل دی چیف جسټس د دې نوټس واخلي. نو بیا هغه هم دغه کار وکړ. اوس هغه از خود نوټس په بنیاد باندې اوس پلټنې روانې دي چې آیا دغه خط کې کوم دعوه شوی وه د استخباراتي د انټلیجنس ادارو په عدالتي معاملو کې فیصلو کې د مداخله داغه پلټنه وکي راتلونکي لپاره حکمت عمل اعلان کړو. دا اول ځل نه دی چې د اسلام آباد های کورٹ ججانو د ایجنسو د مداخله خبره کړې ده. وسوکا لوړان دی یو بل جج د اسلام آباد های کورٹ شوکت صدیقی، هغه هغه وخت دا ویلی چې په دې باندې د ایجنسو لخوا دباو چول شي. هغه وخت کې نواز شریف او د نواز شریف لور مریم نواز چې په جیل کې وو چې هغه به د انتخاباتو 2013 کال نه مخکې نه رها کوي، خو هغه وخت کې بیا د شوکت صدیقی هغه خط بیا دومره اهمیت نه ورکړی شوی. البته دا واره چې کوم ججانو خط لیکلی دی نو دې ته اهمیت ورکړی شوی دی. او دا وخت په اسلام آباد کې سپریم کورٹ د دې اوریدنه هم کوي. البته یو خبر به کوم مختصر چې اټارنی جنرال منظور عثمان عوان کله د حکومت لخوا وضاحت کو هغه خدا و چې یو کمیشن جوړ شوی وو دغه جج پخوانی چې کوم چې جسر تصدق حسین جیلانی دا د حکومت لخوا نو تجویز شوی. البته ځینې خلکو یو د ده او یو د یو بل پخوانی ناصر الملک چې کوم چې جسس پاتې شوی دی داغه نوم هم ورکړی. البته د چیف جسټس لخوا چې کوم څه پوری بیان راغلی دی دغه سماعت دوران کې نو هغه داوی چې دوی په عدالتونو کې مداخله د هیڅ چا نه مني او کله چې دغه رنګ مداخله کیږي نو دوی به بیا عدالتونو او ججانو سره ولاړی. نو بهرنی انتظار به کولی شي چې کله دا سماعت بیا پای ته رسی او د سپریم کورٹ څخه حکم راځي.
سم د ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکول. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوري د مشال لیډیو خبرونه زمو په ویب پاڼه په مشال لیډیو .com باندې هم تاسو اوریدل شي. ورزو د یو بل ریپورت طرف ته په شمالي وزیرستان کې دوه حمله شوې دي. پرون وسلوالو په دې هدفي بریدونو کې په میرامشاه کې یو ځایي سیاستوال او په میرلي کې یو پولیس په خپل کلی کې وژلې دي. پولیسو د تیر په سیر داسل هم ویلي دي چې د پیښو پلټنې کوي او بریدګربانی سي، خو وسلوال تر حملو وروسته تښتېدلې دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمہواري نه ده منلې. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د اپریل په دویمه میرالی او میرامشاه کې وسلوالو یو پولیس سرتیر او بل د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل چیرمین په هدفي بریدونو کې وژلې دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخانزه بیګاش په رسنیو ته ویلي چې میرامشاه پاکستان مارکیټ مخه ته سو مخ پټو وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل غلام خان منتخب چیرمین مولانا نور اسلام باندې برید وکړ، ځای پر ځای ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل. د دوی په وینا هم پرون مازدیګر دویم هدفي برید میرعلي حسوخیلو کې شوې، چرته چې د وسلوالو یو ګروپ د حسوخیلو اوسیدونکو او پولیس سب انسپکټر سمیع الله په هدفي برید کې وژلې. نوموړي وویل چې د نامعلومو وسلوالو زید ترهګرې زید پولیسو مقدمه درج کړې، پولیس پلاټن کړې. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. د دې پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو د ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي. د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فیضای مشرانو خالد جان داوړ احمد الدین فرهاد او مولانا رشید الله سره مو چې د غون منتخب غړی وجل کې دوه پاړه د موقف اخیستو لپاره تماس ونیو، نو د غون ځای مشرانو د رابطې سربیره هم هیڅ دریز وړاندې نه کړ. د ملي جمهوریت غورزنګ صوبایي ویان جمال داوړ بیا مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راهسې ځوانان مشران دینی عالمان او سیاسي وګړي په وسلوال بریدونو کې وژل کیږي، خو حکومت خاموشه ده، نه هم چرته د بریدونو ککړ کسان گرفتار کړل شول.
دوی واصل سلا ده نه معلومه روانه ده چې تر دې دمه په وزیرستان کې شپږ سو نه زیات کسان په دې نه معلومه لړۍ کې شهیدان شوي دي. او ریاست ښکاري داسې چې په دې هر څه باندې داسې ځان ننګره کړی دی چې مطلب اډو داسې سړی مخصوصوي نه چې دا د دوی په ذمهوري کې راځي. د وزیرستان ولس لپاره به مونږ غوښتنه دا کوو د ریاست نه چې ټول عوامل دې په کار راولي او هغه ژوند د هغه وخت لري د وزیرستان خلکو ته یقیني کړی شي کوم چې د دنیا ټول معذب قومونه په خپله خوره باندې د خپل واک اختیار مطلب هغه ژوند یقیني کړي. مایوسي ورځ تر بله په زیاتېدو ده. پاغه کارونو کې زمنګ درې او زمنګ سکیورټي فورسز بوختي چاغه غټ اټو د دوی په ډومین کې راځي هم نه، او د امن او امان چې کوم بنیادی مسله ده د دینه به خستر کې پټه کړی.
د فروری په لومړۍ نیټه هم میرلی کې وسلوالو یو بل ځای کس په هدفي برید کې وژلې وو. د پولیس او ځای خلکو په وینا د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرلی کې وسلوالو د بنو سیدون کې د غلطه په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 15مه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وي، او دا غې وړاندې 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او سلوي پیښه شوې وي چې تر اوسه په دغه ټولو پیښو کې سلګونه ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاسي مدني فعالان، خزینه او هم زنه سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې، خو وسلوال ورځ تر بله زیاتېږي، په خلاص مړ ګرځي او خلک وژني. د دوی په وینا خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند دي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه وسلوالو ضد کاروایي توندې کړې، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی. د پاکستان د سینټ لپاتې ډیر شو څوکیو څخه پرون د 19 لپاره انتخابات شو. د سینټ ټولې 8 څوکې خالی وي. د دغو څوکو د کول لپاره د مارچ په 10مه 8 کسان وار لمخه به له مقابلې منتخب شوي وو. پرون په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې دا ټاکنې ونه شوې، ځکه چې په ځانګړو سیټونو د بریالي شوو سیاستوالانو د سوګند مسله په عدالت کې ده، نو ځکه د انتخاباتو کمیشن هلته انتخابات ځنډولې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور مشال ریډیو ته ویلي دي چې د با اغه خلک سوګند اغستو ته پرې نک دي چې ځنګړي سیټونه ورته ورکړل شوی دي. د ځنګړو څوکیو په سرلانجا ولی رامنځته شوی او قانوني حیثیت یې څه دی، په دې اړه د غلام غوث دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وایي دوی به هر ممکن کوشش کوي چې د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوی د خزو او اقلیتونو مخصوص غړي سوګند پورته نه کړي. وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور دا خبره له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د هغې وروسته وکړه چې تیره ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې د سینټ انتخابات په دې وجه وځنډول چې د اسمبلی سپیکر د اسمبلی د 15 مخصوص غړو نه سوګند نه دی اخیستلی. خو وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وایي دا د دوی حق و چې د پختونخوا په اسمبلی کې په 10 وړه د ښځو او اقلیتونو په مخصوص نشستونو کې 15 دوی ته ورکړی شوی وو.
ما خو حلف اخیستی ده، زه خو دا بلو باندې چا حلف حق جوړیږي نه، چې پردي حق باندې ډاکه وایي آئین خلاف ورزی کوي هغو ته حلف نه پرېږدم. چوره ما واسطه د پاکستان آئین دپاره د خپل کم ما بینډیر دی، ما خلکو کم خلکو ورکړی دی، ما پارٹی کم خواتین دی هغه حق دی، ما پارٹی کم اقلیت والا دی هغه حق دی، اگر پر بزر جنگے جا ہک ٹیمپوری بزر جنگے جا کر کم ٹیمپوری ماتا دا آئین دا قانون ماتا اجازت رہ کئی انشاءاللہ دا جیلی کم کسان دی جیلی حلف خلی دا کوئی پا بل منڈیٹ بانے دبائی رکاو کوا ما ہوئے لکن قانونی طریقے باندے کم ٹیمپوری ماتا دے جنگ گنجائش تا دبا قانونی طریقے باندے اگر پوری بجا.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو ټول دیرش واړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته د 8 فبروري د انتخاباتو د ګټې په تناسب د هغې وروسته ورکړې شو چې په سنی احتیاط کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آیني توګه د خپلې ګټې په تناسب د پختونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. په خیبر پختونخوا کې د سینټ د انتخاباتو د ځنډولو وروسته د وزیر اعلی علي امین ګنداپور د سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې په صوبه کې حزبي اختلاف او حزبي اقتدار له په شریکه دا معامله حل کول پکار دي او پکار ده چې زر تر زره صوبه د دې آئینی بحران نه وژغورل شي.
د تحریک انصاف حکومت ته هم د دې خبرې پته ده چې هغوی دا کمزوري کړې ده چې هغوی د پارټۍ الیکشن اول پټۍ باندې نوکړې. بیا هغه جماعت ته لاړه چې هغه سره دا معاملو کې قانوني کمزوریانې وي چې هغه قانوني طور باندې عدالت کړي کنه عدالت ورته نه ورکی لګیا دي. دا خو نه دی کنه چې تک چرته سیاسي پارټۍ خدا نه دي ایسار کړي. اوس په کار ده چې د دې صوبې مسلې دي چې دوی بس مخکې روان شي. دوی بس صرف سیاست ګټل غواړي. دا وخت چې کوم دی دا د سیاست ګټلو نه دی. دې وخت کې د معاملې د ټیکولو دی. دا معاملې ټولې ټیکېدل په کار دي. دا صوبه چې دا د ډېر زیات مشکلات دي. دلته خلک زیات غریبانان دي. دا مخکې تلل پکار دي. پکار دی چې دوی مخکې لاړ شي او وفاق ته هم یو داسې جسچر ورکړي چې یار مونږ سیاست نه کوو. مونږ د صوبو چلول غواړو چې د خلکو د مسلې دي حل شي. نو که دوی دا نه کوي عمده کنفرنټیشن کوي لانجې کوي یو بل سره نو اس مسله به هم حل نه شي. دا 5 کاله به هم تیر شي.
یاد دی وی چې پیښور های کورټ تر دې وړاندې د مارچ په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر ته د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې د مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو امر ورکړی وو. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو د پیسلې ته د بیا کتنې اپیلونه په پیښور های کورټ کې داخل کړي دي او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا هم په پیښور های کورټ کې د سپیکر په ضد اپیلونه داخل کړي شوي دي. تیره ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د یوولسو څوکو د انتخاباتو د ځنډولو په اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو پورې په پښتونخوا صوبه کې د سینټ انتخابات ځنډولي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پارلیمان دوه برخې لري. یو یې سینټ او بل یې قومي اسمبلی ده. دا دواړه برخې د قوانینو جوړولو لپاره ضروري دي. لومړی قانوني مسوده په قومي اسمبلی کې منسوريږي او بیا سینټ ته د تایید لپاره ځي. که سینټ یې تایید کړي نو ولسمشر ته ځي چې هلته د نوموړي تر لاسلیک وروسته په قانون بدلیږي. د پاکستان سینټ 100 غړي لري چې د شپږو کلونو لپاره انتخابیږي. د دغو سینټرانو لپاره په صوبایي اسمبلیو کې ټاکنې کیږي. د سینټ د ټاکنو اهمیت څه دی او په پاکستان کې تاریخ څنګه دی په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
دا وار د سینټ په تاریخ کې په لومړي ځل په 8 سینټرانو کې 8 بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. په دغو کې 11 له بلوچستان او 11 پنجاب صوبې سره تعلق لري. خو 12 په سند صوبه کې ځکه بغیر مقابلې منتخب شول چې په هغه صوبایي اسمبلی کې د سنا د ټاکنو پر مهال د پاکستان تحریک انصاف غړیو بایکاټ اعلان کړی و. سینټر مشاهد حسین وایي چې په اویایمه لسیزه کې د نیم پاکستان بلیدو او بنگلاديش جوړېدو نه پس د 1903 اویایم این کې د سینټ د ادارې د جوړولو ذکر لدی وجو شو چې پکې د ټولو صوبو برابر نمائندګي وي او په رښتونې معنی د وفاق علامت وي. خو د په خبره په پاکستان کې د سینټ غړیتوب د سیاسي بلیک میلنګ او فنډونو راغونډولو په مخه استعمالیږي.
سور از مخکې چا ټوکا کوله چې دا محل د سینټ د غړیتوب څه نرخ دی. نو بل چا ځواب ورکړ چې 1.5 کروڑ روپۍ نرخ روان دی. او ماته معلومه ده چې ځینو سیمو کې الیکشن نه وي بلکې د سینټ د غړیتوب لپاره بولې لګي. نو څوک چې د پیسو د زور په بنیاد داسې اداره کې کینی نو هغه کس او خپل د سینټ تقدس هم تر پښو لاندې کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې د عدالتي کاروای له امله د سنا ټاکنې د ځنډ ښکار دي. سیاسي سیړونکو شم شاهد په دې اند دی چې د 8 فبروري د متنادې ټاکنو نه پس د سنا په ټاکنو کې ستونزې به د ولس باور په سیاسي نظام کمزورې کړي.
کله ضیاءالحق نان پارٹی الیکشن وکړو هغوی پکې د خپلې خوښې سینیټران راوست. هغه سینیټران چې کوم د ملیټری اسټبلشمنټ ته قابل قبول خو بیا په وقت وقت معنی پکې مالدار خلکو یا استخباراتو مخې ته راوستو چې دا غي پترو باندې خپل 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 ایجنډا باندې کار وشي. او دا بیا په دې 2014 نروستو دا ډیر زیات شو چې کله دلته کې د عمران خان حکومت په خیبر پختونخوا کې راغی او بیا په وفاق کې راغی نو په دې کې د ملټری اسټیبلیشمنت د انوالومنت لږ ډیر زیات تون شو. او اوس دا تقریبا داسې ده لا داسې دي چې ملټری اسټیبلیشمنت والا یا ایجنسی خلکو ته وایي چې که در سره دومره پیسې نو چې راځه سینیټر دی.
د پاکستان سینټ په مجموعي توګه سل غړي لري چې په کې له څلور واړو صوبو څخه درویش سینیټران ټاکل کیږي او څلور یې د مرکز اسلام آباد استازیتوب کوي چې د قومي اسمبلی غړي یې انتخاب کوي. د سینټ غړي په مجموعي توګه شپږ کاله کاري موده لري او هر درې کاله پس د سینټ د نیمایي غړیو لپاره ټاکنې ترسره کیږي. مخکې له دې چې کوم قانون عملي شي باید د سنا مجلس په هغه قانون لومړی بحث وکړي او بیا یې منظور کړي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د جنوبی وزیرستان خلکوای حکومت دی په کسټم کې نارجستر گاڑی نورو ضلعو ته لتګنه بندوي. دوی غوښتنه کوي چې دا گاڑی په ضلع کې دننه ګرځېدل شي نو ځکه باید نورو سیمو ته هم د سفر اجازه ولري. خو چارواکي وایي د نامنه لویرې دا کار نشي کېدلی او په کار ده چې د امنیت لپاره ټول نان کسټم پیډ گاڑی ثبت شي. اشتیاق مسیدی نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان او سیدن کی دی حکومت نا غوښتنا کوي چې د ضلع نان کسٹم پیډ گاڑیو ته د ملک نورې ضلعو ته د تاګ اجازت ورکول د پوره د زر ګامونه پورته کی. د سویلی وزیرستان پر ضلع تاجرونه اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید ویایي چې د اکسایز محکمې یې په ضلع کښې د بې کاغذو گاڑیو رجسټریشن کړی دی خو د ملک نورو ضلعو ته به دا گاڑیو د تاګ بندیز لګولی شوی دی.
نان کسٹم گاڑی دی ٹوٹل ضلع شریج راکی میں سے مرجر شوی دی نو دے دغه شی په شفاف طریقہ سرا رجسٹریشن وشو بقاعدہ دے ایکسائز کی مینا روغلی وی دے پشاور نا پہاڑ ضلع شی دغه چار وکړلا دز مشتا چ کی میں اجازت ای د رجسٹریشن په ساده باندې اغه صرف د تا په ضلع شی دای دغه ضلع شی تطلای رتلای شی بیا غن بهر نشه تلای اغه میز دای د کیم لمبار چ د گاڑی مشتا ملاو شان د پشاور نا بقاعدہ روغای اغه نمبر تلینا میز ور لگاولی دی میز دای ای چ رس بقاعدہ حکومت په ساده باندې اعلان وشي چې میزو ټانګي خان بنو پېښور اسلام آباد کراچی چې پاکستان هر ضلع ته تلای شي او خلک هم فایده نه وکړي او حکومت ته خزانه ته ډېره فایده دو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي چې د سویلی وزیرستان ضلع جنگ ځپلی دو د ځکه حکومت دا د ضلع نان کسټم پیډ گاډیو رجسټریشن کښې د ضلع خلکې د پوره د اسانتیاوې جوړې کړي.
چې د میز په علاقه کې چې نان کسٹم پیډ کیم گاڑی دی په 2018 کې چې کلا 25 وا ترمیم مشو کاټا زم شو نو لہذا میز د پاکستان د آئین هر شیک په میز بند ولاګه دا خو یلتا د میز سره یو جی گاڑی وی چې هغه د ډیر وخت نه وی د میز د خپل کورینې د پرا د خپل سوارلۍ د پرا ته یغه رجسٹریشن وشو د زلې سره نو لہذا وس میز ګورنمنت ته دا اپیل کی چې میز تا دا گاڑی تخلص کا د اسلام آباد پورا پغون پاکستان کے ځکه چې میز تا گاڑی کړی دی خو شیر کې صرف د لور وزیرستان د پورا میدو دی د میز د پورا صدا سے قانون سازی نه دو شوی
خو د ډیر اسماعیل خان ضلع ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن محکمه مشر اصغر وزیر مشال ریڈیو تا ویایي چې وسویلی وزیرستان کښې امنیتی حالات په وجہ گاڑی رجسٹر کړی شوی دی.
گورنمنٹ کی حکیم تسکیم تو سینی دا ہوئے دے سیکیورٹی پرپس دے پرا شری کھڑائی ہوئے چی یو گاڑائی مومنٹ کو پٹھائی پر بیٹھ کے جے گاڑی شناخت کے جی جدا گاڑائی اچھا دے گے پر اے نمبر ویر آکے رجسٹریشن ایس سچ داستا ہوا کہ پدے یا ڈیوٹی جمع ہوئے یا فری شوی دی یعنی پدا کے گورنمنٹ تا پیسہ نہ دو جمع شوی ہے او اس کا آہا پرس کے چلون دے دی بھی او بیا پراپر کسٹم پیکاوی جائے جکیم نام کسٹم پیٹ دی او سا کسٹم یا پل طریقہ کار دائی دا خو سمگل گاڑی دغه و کسٹم نکی شي دا چې ونی وشي دا به دغه کوډ ډیسایډ کوي د کسٹم ولا چې ودا دا کسٹم دی اوټی به شي کنا کزبت تش میږي چې ونسی میږي کنفیسکیټ کوي میږي سټیټ ته زبط کوي.
د د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د خلکې نان کسټم پیډ ګاډیو ته د ملک نورو ضلعو ته د تاګ اجازت ورکولې د پوره ده زر ګامونه پورته کړي چې د ضلع غریب او بېروزګاره خلک د دغې ګاډیو نه ګټه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسور په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه باورو.
کوسوالو پرون په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب رسنیو ته په لیګلو معلوماتو کې ویلي چې پرون په میراشا کې د جمعیت علما اسلام فی یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام نظامی په د نامعلوم وسوالو په ډزو کې ووژل شو. بلخوا د میرعلي د تڼۍ یو پولیس چارواکي محمد زهیب نن مشال ریډیو ته وویل چې بریدګرو د سمولا داوړ په نامه یو پولیس په خپل کلي هسوخیلو کې ویشتلی دی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف مخکښ علي امین ګنډاپور وایي په صوبایي اسمبلۍ کې د ښځو او اقلیتونو پر چوکیو کامیابه شوي کسان به سوګند اخیستو ته نه پرېږدي. هغه د اپریل په دویمه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغو 150 چوکیو د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل حق دی. د پاکستان د قانون له مخې ځانګړي چوکۍ په ټاکنو کې د ګټې په تناسب ګوندونو ته ورکول کیږي، خو پېښور هایکورټ او د انتخاباتو کمیشن دا چوکۍ پر نورو اپوزیشن ګوندونو ویشلې، ځکه چې دوی وایي چې تحریک انصاف په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مسکو کې د امریکا سفارت د روسیې د یو عدالت هغه پریکړه غندلې ده چې له مخې د آزادې اروپا ریډیو خبریالې السو کورماشیوا د بند موده د جون تر 15 غځولې. سفارت پر اکس پرون لیکلي چې د خپلواکو رسنیو پر ضد د روسیې کاروایانې د منلو نه دي. په پراګ کې د آزادې اروپا ریډیو خبریاله کورماشیوا د امریکا او روسیې غبرګ تابعیت لري. هغه د خپل مور د لیدو لپاره په اکتوبر کې روس ته ورغلی و چې هلته پولیسو ونیوله. د اپریل په 3 په تایوان کې 2.2 زلزله شوي چې په دې هېواد کې په 15 کلونو کې تر ټولو زوروره زلزله ده. چارواکي وایي د معلومات ښیي چې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته لنډ خبرونه د بشیر ګواښنا واوریدل. او اوس ورسو د ریپورت طرف ته. د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالیو کې بخنغوانم ولسوالۍ کې ځینې کسانو په لږې پانګونې وړې کارخانې جوړې کړې دي او د ځانونو تر څنګ نورو خلکو لپاره هم د کار زمینې برابرې کړې دي. د دې کارخانو مالکان وایي کچري دوی ته برېښنا ورورسېږي او په داخل کې د تولیداتو خامو موادو ته لاسرسی ډېر شي، نو د دوی دا واړه کاروبارونه به هم ډېر ښه شي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
که څه هم په افغانستان کې بیکاری او د خلکو اقتصادي کمزورتیا یو عام ستونزه ده، خو بیا داسې کسان هم شته چې هڅه کوي د لږو امکاناتو څخه په استفاده ځان او نورو لپاره کاري بوختیاوې پیدا کړي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ په شهرنو بازار کې ځایي اوسیدونکي بابرګل دانش په لږې پانګونې د بوټونو او سپلیو وړه کارخونه جوړه کړې چې د ځان په ګډون یې څو نور کسان هم په کار بوخت کړي دي. بابرګل دانش د خپلې کارخونې په اړه مشال راډیو ته وویل:
لږ کوټه پاکستان تر دې سره پرې مې وکړې مکسر مو داسې پرچون دوکان وو. بیا مې د کوزې کارخانې وال دی ډېر کریکټ کې لګیا وو. سمو ته دا احساس پیدا شو چې مکسر ته د خپلې منطقې کې یوه داسې کارخانه جوړه کړم چې لاس کسو ته اوټو کسو ته خپل واسي ته دې کړم داسې کارخانه جوړه کړم چې داسې مسو پې مو کاروبار وسه جوړ.
هغه کسان چې د بوټونو او سپلیو د جوړولو په کارخونه کې په کار بوخت دي وایي د خلکو او ځوانانو لپاره د دایمي کارموندنې یوازینۍ لاره د لویو او وړو فابریکو جوړول او په اوږدمهالو پروژو پانګونه ده. د یادې کارخونې یو کارګر عبداللطیف وایي:
نو د حکومت نه دا پیغام لرم چې باید په هېواد کې د بوټ او د چپلو کارخانې زیات شي، ځکه دا به کارخانې چې دي دا په سلګونه نه بلکې په زرګونه ځوانان د بیکارۍ نه لسوی
بلدوری تا بیا یو شمیر ځوانان چې کار او بوختیا نه لري له اړوندو ادارو او هغو بهرنیو مؤسساتو څخه چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په فعالیتونو بوختی دي دوی لپاره د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د سمکنۍ اوسیدونکی اسلام ګل مینوال وایي
او د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې دلته پروژې دایمي کې د اقتصاد لپاره کار وکړي، ځکه چې بیروزګاري زیاته شوې ده، اکثره خلک راوتلي بازار ته، عام د عقل د چکنۍ ول دومره زیات شوي دي چې حساب یې نه کیږي. دولت نه موږ غوښتنه کوو چې دلته اقتصادي وضع لپاره یو څه کار وکړي. اقتصاد ډېر ضعیف شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله ټولو سره مرسته نشي کولی. په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې ده. له دې سره د هغو افغان ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې د کار روزګار په لټون په خطرناکو لارو نورو هیوادونو ته د تاک زړه ښه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د ریپورتونو تر مخه د پاکستان حکومت پریکړه کړي چې تر اختر وروسته د افغان کډوالو د ایستلو سلسله بیا پیل کړي. دا ځل داغو کډوالو د ایستلو خبره هم کیږي چې افغان سیټیزن کارډونه لري، خو افغان کډوال وایي چې په افغانستان کې لا هم بشپړ امن نشته او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، نو په داسې حالاتو کې به ستنېدل بشري ناورین رامنځته کړي. فرهاد شینواري له ځینو افغانانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا ریپورت یې را لېږلې دی.
ما نوم دی راجولی، شپاړسو کالو به یم. د بالا شینوارې ما دا ګلان خرڅو، دا لاس گجرې خرڅو، غاړې میلیونه خرڅو. زه 2500 روپو راوړم، د 500 روپې به ګټم.
دا یو گجره په څو ده؟
دا په 1.5 سل.
دا اوسر ګلاب دی؟
سور ګلاب دی. مونږ کاډونو سیګ چې کله دغه راشي بس بیا بزو د خیرانو نه جی هیڅ تیارې نه کړې. بس مونږ دلته مزدور کار یو، مونږ دلته مزدوري چې وملېږي بیا به مرازو. مونږ خپل دلته لشل روپۍ مزدوري کوو، خواري کوو.
تا خپل افغانستان لیدلی؟
نه، زه دلته پیدا شوم، دلته اوسېږم، لا تر اوسه مې نه لیدلې. دلته په دې کینار روډ باندې اوسېږي، کډ میټاون کې. پلارم په خپو باندې مزدوره دی، نورو نم څوک سپیلنی لوګي، څوک ګلان خرڅې، څوک ویپر شیشې صفا کوي د ګاډو. ما بیخي سبق ویلې نه، بس مونږ چې راغټ شوی دا مزدوریانې کو سر یې.
خاموش طالب هم کړه
وای ولینا خو دا چا خو خني سرجی چې دی چوکې په زم چې قلم لاس کې څنګه وخوې. مونږ مال دفته پنځرو نه یو او درې خويندې دی واده دي.
کورم کړی دی؟
کورم پکړی دی. 15000 میاشتې مزا پنځه شپږ ورو نه یو بزا کا روزګار کو الله پورا کوي. بس
زائد اور مې نه هله سو کال وای دل دا وتا پروت کار کو شاګر دی. پلان می ټیکسی چاله افغانستان کې سارے کیو دا سبق نه و. سبق باندې ډېر روپی به راځي، خرچې ډېر دي، سکول لا جامې دا بوټان دا کتابونه دا یو شه دا بل شه. نو چې شي ګزارته کور کرای شي 1000 روپی ولته بجلی بیل سیدا شه سیدا شه دی ماشومان ته دا شعر اړه. بس ما دا درې سر دا کور ته وړل وکړه، دا شرینه سبزی مزبی والی
حالی دا لسم جلال آباد دا پکانی.
نو څو روپے ورځ پیدا کی
گټ؟ 300 سلور 500. یو می دا ورو دا پلان می صحیح کار نه کوي شي، بیمار اند
او ستا صبح سی نو سه سی یار شتار باندې
ولی نشتا. بس کور کې نو پیسې نشتا، سو افغانستان ته ځنو پیسې نشتا، چاغه لارې د پاره وکړو مجبورین دا ډیره. ماما دوی کورو نه
لارې 100 روپے غواړي.
یو لکه 80000 روپے چې مونږ به شو نه باسي دي نه چاندې ملک اوسېږي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې مشال ریډیو د پپې خبر کې خلک دروځي لګرانې نو خلاص چې د اختر اړوند شیانو نرخونه پریشان کړی دي. په بازارونو کې ګرځیدونکو خلک وایي ګرانی دومره ډیره ده چې د ارشی پغستو بیا بیا سوچ کوي. دکانداران هم وایي چې خلک ورسی سودا به کوي خو اخلي نه. د دې وجه د اقتصاد خرابوالی او روزګار کمی یادېږي. په دې اړه د وسیم سجاد دا رپورټ اورو.
د پیښور په بازارونو کې ګڼه ګوڼه، شور او پر نرخ پاسونه روان دي. پر پاکستان کې اختر په داسې حال کې نږدې شوی چې ولس په ملک کې ګرانۍ سخت اغیزمن کړی. په بازارونو کې مې د یو شمیر خلکو سره خبرې وشوې ډیرو ګیله کوله چې د اختر لپاره سوداګانی نشي کولای ځکه چې نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. د اختر د سودا لپاره د پیښور ټریډ سینټر ته ورغلی ریاض احمد خان راته خپل حال صدا سے بیان کړ.
او حالات داسې دي چې مونږ کوم شي د ګوتې ورولونو هغه بس نه زمونږ د رینج رماري حالات ډیر زیات د مارکیټ اوچت دي. مونږ خپل هم ډیر پریشان کړو بچیم نزان نه خو به هم څه گزاره وکړو بچی داسې دي چې بچی خو گزاره نه کوي په یو شي ګوته کې دي چې ولا نه خلو امام بده خبر چې ولا الوی زمونږ د وسنه بار دي.
په بازارونو کې د پلورونکو قصه هم د اخستونکو کم نه و. زیادتره پر دکانونو د اخستونکو پر تمه ناست وو. پر ځینو دکانونو د سیلونو یا د شیانو پر کم قیمت پلورلو پرچیز وړاندې وې. آن تر دې ځینو پلورونکو بازار ته د ورغلي خلقو د پام را ګرځولو لپاره پر کم قیمت د پلورلو نارې هم وهلې. په شفی مارکیټ کې د کالیو پر دکان ناس سید راشد للی راته خپل زړه سداسي تش کړو.
دکانن دکانداري باندې خو ډېر زیات اثر پرېوتې دی کنه. اکثر ټایم مونږ 10,000 روپۍ سیل کولو اوس مونږ 2,000 روپۍ سیل راغلي. خو شپې خو مونږ راځو خو هغه دکانداري شته نه کم دکانداري به کېدو خلک به راتلو شوق سره به راتلو دکانداري خلکو سودا به غستو اوس پرې خرید نشته راشي وګوري تپوسو کې ریټ تپوسو کې بیا لاړ شي غستې نشي خلک.
په پاکستان کې کم سے کم تنخواه د 15,000 نه تر 30,000 پاکستانی روپو پورې ده. خو پر پېښور کې مزدوران هر ورځ د کار نه ملاوېدو ګیله کوي. دوی وایي پر مشکلات په میاشت کې د 15,000 نه تر 30,000 روپو پورې مزدوري پیدا کولی شي. په روانه اونۍ کې د نړیوال اخبار انډیپندنت اردو راپور کړی چې په پېښور کې د یوې کورنۍ چې پر 3 تنه چې په خزا خاوند او یو بچی مشتمل وي د 12,000 نه 15,000 پاکستانی روپو پورې خرچ راځي. د انډیپندنت اردو خبریال اظهار الله پر دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مخکې کا یو پیسو والا سړی یا مالدار کس وو هغه به که اختر له 3-4 جوړې اغېستې نو اوس هغه 2 کړي دي یا 1 کړي ده یا مخکې کا یو داسې درمیانه طبقې کې چې کوم د میډل کلاس فیملی وي که هغه به مخکې 2 جوړې اغېستې یا به په 15,000 جوړه اغېستا نو هغه اوس کمه کړي ده په 2,000 اخلي په 1,500 اخلي او دغه سره د چې کوم دغه وتوي قوتي فروخت وتوي نو هغه هم ورسره کم شوی دی. د 13.5 یا 2 کالو په نسبت باندې نرخونه چې کم دي نو هغه تقریبا ډبل شوی دی او سداسې دي چې ټریپل شوی دی.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک د روان وخت شمیرې ښایي په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه د 60% نه زیاته ده او پر تیر کال کې د ګرانۍ شرحه د 15% نه زیاته ریکارډ کړل شوې وه کومه چې د تاریخ تر ټولو لوړه وه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا په کوارټ کې خلک د روژې ختمېدو نه خوشاله دي خو د اختر لګښتونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د درزیانو نرخونه زیات شوي دي چې له وجې خلک د نوو جامو په ګنډلو بیا بیا سوچ کوي. په کوارټ کې یوه جوړه ګنډل 4,000 روپو ته رسیدلې ده. بلخوا درزیان بیا وایي چې بجلی ګرانه شوې نو ځکه مجبوره دي چې بیې هم زیاتې کړي. تفصیل ممتاز بنگش راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهات ضلع کې درزیانو د جمو ګنډلوبۍ لوړې کړې دي. د چمبۍ سیمې اوسیدونکي متحر خان مشال ریډیو ته ویلي ګرانی دومره زیاته شوې چې یو غریب سړی نشي کولی چې اختر لپاره ځان ته نوې جمې واخلي او بیا یې په درزی وګنډي.
چا ته فریاد وکړو درزی خپله مرضی راخستي جمو خرڅونې والا بېله هغه چې لاهور نه ګران دي
نو دا درزی تا ویر شی 1200 1500 سب مرزی وی اور تا یلا نشی کہ اور تا وی ریٹو خوی نشتا دا موسارا غریب سڑے بو یو جوڑا کم سے کم دیرا کم وی 4000 چادری سالور بچی وی 16 17000 دے لے لارو سب دا دال مالا اور باندے باندا وی ہوئی خواسی نا پا غب باندا ما پاریز دا غریب پر جو کے پروٹ نای پاریز دا تاسو دلاسا ریڑی دی ٹماٹر وارا وی غویخی والا باندے ریٹ لگا وی اور دا درزی پا کم کنون کی رسی
سناولا یو افغان کڈوال دے او پکوات خار گی دا جمو گندلو دکان دے درزیانو دا جمو گندلو بی ولی دومره لوړی کړي د دې پختنې په ځواب کې مشال ډو ته وویل هر څه ګران شوی د دوی خرچی هم دومره زیات شوی چې اوس په ارزان نرخ خلکو ته جمع نشي ګندلې
دلته چې کومه ده مونږ ګوټ راوړو نو دلته بکرم ده پکې بیا داسې د بجلی خرچه شي نو دا هر یو شی چې کومه دي د تیر کال په حساب سره چې کومه دي موجوده حالت کې یو پر ټریپل شوی مونږ 1000 روپۍ سوټوالو یا کم مثال 1200 روپۍ سوټوالو نو مونږ ته مغه منافع پکې راځي مونږ خپل مجبورۍ د وجه کومه ده بس دې کار ته ناشو کنه مونږ تب کې څه منافع نه پاتې کیږي په الحال اوس مجبوری ده څه وکړو خپل کار خو نشو پرېښودلی اوس ریټونه دي په ځای ودرېږي نه او دلته گا کم پکې هغه کوي چېړ کوي چې یاره تاسو ریټونه اوچت کړي
په اړه مو د یادې ضلع مرستیال کمشنر عثمان اشرف سره خبرې وشوې نو د مشال ریډیو ته وویل د نرخونو کنټرول قانون تر مخې ضلع انتظامیه د ضروري توکو یو لیست لري چې د هغو نرخونه تنظیم کړي د دې لیست تر مخه دوی د جمو ګنډلو نرخونه نشي تنظیمولی دا پرایس کنټرول ایکټ دی په دې پرایس کنټرول ایکټ کې یو لیست جوړ کړی شوی په لیست کې ضروري توکي ښودل شوي دي د دې لیست تر مخه چې کوم توکي په دې کې ښودل شوي مونږ د دې توکو بیې ټاکو په دې ضروري توکو کې د جمو ګنډلو نرخونه نشته مونږ په انتظامی توګه کله کله د دې نرخونو ټاکلو هڅه وکړو خو دې دپاره مونږ څه قانوني دستاویز نه لرو په هیواد کې هر کال اختر لپاره نه یوازې د جمو ګنډلو بلکې د پیزار او د لباس بیې لوړې شي چې ځایي خلک ورسره د ستونزو سره مخامخ شي ممتاز بنګش مشال ریډیو کوهاټ
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د سواد په مرکز منګوره کې تر روژې ماتې وروسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. دوی وایي ګرما او خوندوره چای د روژې ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلونو مالکان وایي په روژه کې کاروبار ښه شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګورې د چایو یو هوټل ته له ورغلو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالېږلی.
روزانہ
ته راوتلی دي. سلامونه.
وعليكم السلام سرجي دا سدا چې
نو ګور سره لول به جنګل راته
نوم زماد نن دی او ملکن سیمه تعلق ساته ما برابر دے ماشاء اللہ کوالٹی کم دا ډیر بہترین خاصیت ہے
روزانہ خبر ہے انسان لگ تکاوٹی دیچی کی دا سے بس مونگ ارتوی جی و نشا دے زیادے سے جی دام نی اس کے لیے نکار
نی گوٹین پکی دیگا تل تکی تاسو دا آوازو نم آو رہے دا دا ہوتل یا چھائی پخون کی مالک سر والا آڑیا ماتے سر تو خبر ایک ہو چیرا روجمات نورستا سوم را کسان دا چیونا دو پخائی سو را خلق را جی کم رو زین را جی دیمان باس سلامونا
وعلیکم السلام
سر سر اخپلا پی جنگلو کا کنم
زما عبداللہ جان نوم دی جی
تو نوخ ندی چای تا رول کار کے
یارا یوشل کا لگی کی جی
او جی تو پتی بوزے کے خلق چڑی اس کی خبر ہوجے کس کی
یارا بس پتی من گورا کہو بوزے کو پر ودا کے روجے کے دوڑ یوشن دی چے خلق سی
پرو جماعت نے بات چھ خلق راشی اس سورہ چے او سڈے پر ساسا اٹائی گلا وئی
یارا جی ما ما ہم نہ والے تر سحر بانگ پر بس ولڑ ودا ہاں
صبر چے نہ خرسی جی
یارا بس ڈیر بشمار خرسی جی
پتہ ہو بلی کہ سو لوٹے پئی دا سراوڑ
مناسب ریٹ سر کھلے پہن پہ کھلے والے بانے ڈیر خالی دل تر جی
نہ
تازہ بالکل تازہ
سوات میگوری نشاط چوک هغه وخت دی چې کله روجمات وشي بیا خلک تراوی وکي او داغه نو رستا سوداګر نو راوځي نو دلته پکې چې دلته د هوټل یو شمیر کو کی دي دکانونه دي خو پاز دکانونه بګه داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ای زکه دغه چای خره تاسو ور دل دغه را د سر خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د الله په امان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاه بازار چې د بادشاه خان په دربار هم یادیږي لکلونو راهیسې د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی او ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان په مزار د قوالی دود ژوندې ساتلې دي. ځینې شنونکي وایي چې په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریسۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د غو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور حال هارون بچا راکوي.
د
پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاش کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله ده که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده، نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.